شاعرانو او لیکوالانو د مالی ملاتړ د صندوق د مدیریت غړي غوړه شول. د باختر اژانس د خبر لمخې په کابل کې په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې 15 تنه لیکوالان هر یو داد محمد اونابي، عبدالهادي قریشي، نجیب الله منلی، رازق نړیوال او محمد زمان کلمانی او څلور تنه شاعران هر یو صفیه صدیقي، عبدالقدیر زرنجي، اساق فایز او محمد نواز حقیقت د صندوق د مدیر هیئت په توګه انتخاب شول. د هراس په دې غونډه کې صفیه صدیقي د صندوق د رئیس، اساق فایز د مرستیال او داد محمد اونابي د منشي په توګه غوره شوې دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې سلیمان غار کلتوري ټولنې خپلې چارې پیل کړې. د دې ټولنې د پرانیستې په مراسمو کې د ټولنې مشر عاشق الله اخلاص یار ویل چې د او فرهنګي ملګرو د افغانستان په دې ولایت کې د سالم علمي، فرهنګي او کلتوري ودې لپاره د حرکت پیل کړی دی. د خوست موزیم ودانۍ بشپړه او استفاده ورنه پیل شوه. د باختر اژانس له ریپورت سره سم دغه ودانۍ د خوست ولایت په متون ولسوالۍ کې د 1500 متره مربع ځمکې په ساحه کې د 4 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړه شوې ده. په دې ودانۍ کې یو سمبول کتابتون هم جوړ شوی دی.
تیرونه د دنیا د تاریخ تر ګردو کم عمر انجلۍ د نوبل جایزه وګټله او د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ولسکلنې ملالۍ یوسف زیته د نوبل جایزې د ورکړې هرکلی وشو. په همدې مناسبت په کابل کې هم د مدني ټولنې فعالانو یوه شاندار غونډه جوړه کړه چې نورګل شفق ورغلی وو او دغه ریپورټ یې برابر کړی دی.
د سهار 8 بجې دی، زما په ذهن کې د خونځي ټالۍ اذانګې کوي، خو له دروازې بهر مخپټي کسان ګرځي او وایي چې خونځي ته مه راځه. ما له پلاره پوښتنه وکړه چې ولې زه باید خونځي ته لاړ نه شم. هغه ماته ځواب رانه کړ. دا د نوبل د جایزې د تر ټولو کم عمره ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ یوه لیکل شوې خاطره ده. ملالۍ یوسفزۍ خپلې هغې پوښتنې ته چې پلار یې ورته بې ځوابه پاتې شوی و، د ځواب موندلو لپاره مبارزه پیل کړه. خو د 2012 کال په اکتوبر کې له ښوونځي د کور پر لاره په ډزو وشتل شوه. دا هغه وخت و چې د ملالۍ یوسفزۍ نوم د خلکو په خوله کې ایم ملالا، زه ملالیم. دا سندره یو ډلن جنو هغه محل د ملالی د ملاتړ په مقصد ویل چې کله هغه د لندن په الیزابت رختون کې د مرګ او ژوند ترمنځ د درملنې لپاره پرته و. په دې سندره کې هر انجلۍ وایي چې زه ملالیم او د تا مبارزې موږ ته امید راکړې. د ملالی مبارزه د بې سوادۍ او د نامنې لمنځه وړل وو. د همدې هڅو له برکته هغې ته سږ کال د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. د 1993 کال د تلې پر 21مه په کابل کې یو شمیر افغان فرهنګیان او د مدني ټولنو فعالان د ملالۍ یوسفزۍ د نوبل د سولې جایزې د لمانځلو په هدف سره راټول شوي وو. دې غونډې ته افغان لیکوال استاد نجیب الله منلی وویل:
په جهان د ننګیالي د دتوه کار یا به وخري ککرۍ یا به کامران شي. مونږ ځانته شهید پرور ملت وایو او ډېرې ککرۍ خوړلې دي، مګر د دې وطن د ساتلو دپاره، د دې وطن د لوړولو دپاره مونږ هیڅکله د ککریو په ساتلو باندې فکر نه دی کړی. نن د خوشحالۍ خبره ده چې په داسې یو محفل کې سره راټولېږو چې یوه ککرۍ د دې وطن یوازې نه، د ټولې دنیا د لوړولو دپاره، د ټول دنیا د ویښولو دپاره کار کوي. نږدې وو چې دا ککرۍ هم مونږ وخورو. په دې ککرۍ کې هم کارتوس نه ناوتل. خدای نه وغوښتي چې دا ککرۍ له منځه لاړه شي او نن زمونږ د ویار ککرۍ ده. دا ورځ یوازې زمونږ نه ده، دا ورځ د افغانستان ده پرته له شکه، دا ورځ د پاکستان ده، دا ورځ د هندوستان ده، او دا ورځ د منځنۍ اسیا ده او د جنوبي اسیا ده. دا د سیمې د لوړالي ورځ ده. ملاله که هر څه وي افغانه.
ملالۍ یوسفزۍ د 1999 کال د جولای پر 12مه د خیبر پښتونخوا د سوات په مینګور سیمه کې د ضیاءالدین یوسفزۍ په کور کې زیږیدلې چې اوس د دې د زیږون ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د ملالۍ ورځ په نوم نومول شوې. یوسفزۍ په کم عمر کې د لویو کارونو د کولو هوډ وکړ. د غونډې یو بل ویناوال عبدالجبار سپاند په یاد غونډه کې د ملالۍ یوسفزۍ ژوندلیک ولوست. سپاند د دې د مبارزې ځینی مهم ټکی هم یاد کړل.
د 2009 کال په پیل کې د خپل پلار په مرسته څو خزینه خوندي پرانستل چې خپل هم پکې زده کړه کوله. ملاله په خټه یوسفزی پښتنه ده، په انګریزي او اردو ژبې روانې خبرې کوي. په 2014 میلادي کال کې ډویچویلی ولیکل چې ملاله د نړۍ تر ټولو مشهوره پیغلوټه یا ټینیجر ده. د 2014 کال په اپریل کې د ټایمز مجلې پر پښتۍ د ملاله تصویر خپور شو او ورسره لیکل شوي وو چې ملاله د نړۍ د سلو اغیزناکو شخصیتونو نه ده. زه ملاله یم د هغې کتاب نوم دی چې ملاله پکې د 1.6 میلیونو هغو ماشومانو ژوند انځور کړی چې د زده کړې له نعمته بې برخې وي. دا کتاب د 2014 په اکتوبر کې خپور شو. ملاله د ژوندانه په 10 پسرلي کې ده. تر دې دمه یې تر 15 زیاتې ملي او نړیوالې جایزې او اعزازي منصبونه ترلاسه کړي دي.
افغانان د جنگ په ډګر کې ځلیدلي او تل خپل اتلان لمانځلي، خو ځینې لوی تاریخي افتخارات ډیر کم یادوي. دا خبره هم استاد نجیب منلي د ملالی د نوبل جایزې د ګټلو په لمانځغونډه کې وکړه. د ښاغلي منلي په قول،
افغانان د جنگ په ډګر کې ځلیدلي دي او موږ خپل 5000 کلن تاریخ په همدې باندې یادوو چې د هر چا سره هم سر وهلی دی. خو هغه افتخارات چې موږ د تاریخ په اوږدو کې لرلي دي هغه ډیر کم یادوو. زموږ زردشت زموږ محافظ نه یادیږي، زمونږ رومی زمونږ محافل کې نه یادیږي، زمونږ انصاری زمونږ په محافل کې نه یادیږي، زمونږ روخان زمونږ محافل کې نه یادیږي. مونږ یوازې خپل قاتلان یادوو او خپل شهیدان یادوو. نن د خوشحالۍ ځای دی چې د نوبل د سولې جایزه مونږ واخیستله. دا لومړی ځل نه دی چې زمونږ خلک د نوبل جایزې ته کاندیدیږي. تر دې مخکې غفار خان کاندید و، جایزه یې نږدې اخیستې وه، مګر سیاست خپلې لوبې وکړې. نور هم مونږ باید د خپلو ویاړونو د ساتلو دپاره، د خپلو ویاړونو د روزلو دپاره، د خپلو ککریو په ساتلو باندې فکر وکړو.
د غونډې یو بل ګډونوال طاهر ځلاند په یوه مرکه کې د ملالې یوسفزۍ یوې کړې خبرې ته اشاره وکړه او وی ویل،
د غلطو سیاستونو له کبله زمونږ دپاره دغه ستونزې را پیدا شوې دي. هغه وایي چې زه د سیاست په ډګر کې قدم دم ترڅو د غلطو سیاستونو په ځای ارزښتونو ته پاملرنه وکړم.
استاد منلی همداراز په افغانستان کې د ماشومانو د ستونزمن تعلیمي او روغتیایي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې.
په همدغه سیمه کې چې د نړۍ تر ټولو ځوانه سیمه ده، د ژوند اوسط عمر زمونږ 18 کاله دی. په دغه 18 کلنه سیمه کې بیا هم په میلیونو ماشومان د سبز په بټیو کې پخې تړلې دي، د قالبونو پورې او خښتې اچوي. په همدغه 18 کلنه سیمه کې د بمبئی په شتمن ښار کې هغه خلک چې د ودونو ډوډۍ یې ډیرانونو ته لویږي، په میلیونو ماشومان په ډیرانونو لګیا دي او هغه غورځېدلې ډوډۍ راټولوي او په هغې باندې ژوند کوي. په همدغه سیمه کې چې د رومي، چې د خوشحال، چې د انصاری، چې د ابن سینا، چې د زردشت سیمه ده، دلته زموږ مکتبونه سیزل کیږي، دلته زموږ ماشومان حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، دلته د پولیو په ضد د واکسین مخه نیول کیږي او د پولیو په ضد د واکسین مخه په پښتونخوا کې نیول کیږي. مریضان په کراچۍ کې پیدا کیږي. مرض سرحد نه پیژني، مرغۍ سرحد نه پیژني، بدبختی سرحد نه پیژني، علم سرحد نه پیژني، انسانیت سرحد نه پیژني.
د دې لمانځغونډې په پای کې شاعر او لیکوال ډاکټر منقادر رحمان رودوال د غونډې پریکړه لیک ولوست چې په یو برخه کې راغلی وو،
افغانستان له لسیزو راهیسې د جنګونو، ناامنیو او پر بشري حقونو د تیریو قرباني دی. د جنګ، ناامنۍ او بشري حقونو د نه مراعات لومړني قربانیان د افغانستان او پښتونخوا اوسیدونکي دي. موږ له نړیوالو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې له موږ سره د جنګ په ختمولو کې د زړه له کومې همکاري وکړي. موږ ملالې یوسفزۍ ته بلنه ورکوو چې ډیر ژر د جایزې د ورکړې له مراسمو څخه مخکې خپل کور افغانستان ته راشي او دا خوښي د خپل ولس سره شریکه کړي.
زه هم د نورو ماشومانو غوندې خوبونه لرم چې امید لرم رښتیا بشي، خو زما خوشحالي اوس د ننځکو په لوبولو او د ښکلو کالیو په اغوستلو کې نه، بلکې په دې کې ده چې هر ماشوم ښوونځي ته روان ووینم. دا خبرې ملالې یوسفزۍ څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې کړي. هغوی
کله نا کله خو زه هم د ماشومان په شانتي، یعنی حرکتونه کوم په کور کې خپل رون سره جنگي، او خو زما غا د ماشومان یغه خوشحالي چې دنو هغه وس په نینځکو د لبو کې نه، دغه وس خپل جامو غستل کې نه، بلکې کم خواهش چې مې دغه داري چې هر یو ماشوم وینم چې هغه سکول ته رواني، هر یو ماشوم چې د تعلیم حاصلې نو زما خوب چې هغه هم د نورو ماشومان په شان زه غواړم زما خوب رښتیا شي او زه به دې خبره باندې فخر کوم چې زه د سوات نه یم او زه یو پښتنه یم امید لرم انشاءالله 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 زه به سوات ته ځم
دا هم د یوې بلې بهرنۍ سندرغاړې شایانا د سندرې یوه برخه چې ملالی ته ویلي او نجونو ته وایي چې جنکو امید ساتي آینده ستاسي په لاس کې ده
ژوب د کوټی په 323 کیلومتره کې د ختیځ په لور د یو شار او سیمې نوم دی. په دې سیمه باندې انګریزانو فورت سنټمنټ نومي شی وو او یو بل نومې اپوزای دی. هغه متل چې وایي لار د اپوزی ده د هر چا خپله مرسی ده هم دې سیمې ته اشاره کوي. په دغه لری پرته سیمه کې ادبي فعالیتونه څنګه دي؟ زموږ همکار برکوال میخیل همدې پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره د دې سیمې له لیکوالو او شاعرانو سره دغه مرکه کړې ده.
په فایل کې به د ویش لیکوال مشر ښاغلی زلمی مندوخیل څخه وپوښتو چې زلمی صاحب تاسو راته ووایاست ستاسو ټولنه دلته څه ډول ادبي فعالیتونه کوي؟ میاشتنۍ غونډې کوي، اونیزې غونډې کوي او په دې غونډو کې په کوم مسایلو بحثونه کوي؟
ډېره مننه. زموږ ویش لیکوال ادبي ټولنه تقریبا له 10 یا 12 کلونو څخه دا وجود لري. موږ میاشتنی غونډه چې دا هر وخت کیږي پاغه کې موږ پر نثر باندې یا پر افسانه باندې یا د ځین ځوانانو غزلې چې دي تنکی تجدو موږ د خپلې لابریری د یو میاشت کیږي چې د افتتاح مو کړل. پاغه کې موږ کوشش کوو چې موږ داسې فضا جوړ کړو په ژوب شار چې معنا د علم فضا وي، د کتاب فضا وي، چې پاغه کې ځوانان راسي دلته لیکو کې لوستو کې خپل زبزده کې خپل زبې ته خدمت کوي.
مننه تاسو. بیا هم راسم مسرور مسخیل صاحب کتا سره چې خراسان ادبی کاروان هم په ژوب کې و فعال ټولنه ده او له تیرو شاوخوا 15 کلونو راځي ادبی فعالیت کوي. ستاسو ټولنه څه شي کوي؟ ادبی غونډې کوي، مشاعره کوي، وخت په وخت څه شي کوي؟
مننه کوم. تر کومه ده پورې چې د تنظیم د فعالیت په حواله خبره ده، د خراسان ادبی کاروان هم تقریبا میاشتنی یو میټینګ کیږي او پغه کې د تنظیم په امور باندې خبرې کیږي. همدارنګه کله غزل وی یا تنقید تکشش ول سي یا کله نثر تنقید تکشش ول سي، تر اکثره شاعران لیکوالان چې هغه نو اکثر په مسافر یې په پردی وطن او تتللی نو هغه په داسې په مذهبي تیوارونو یا د اخترونو چې دی یا داسې موکو باندې چې هغه راسي نو دلته اکثر مشاعره هم کاجم.
زرکش مندوخیل صاحب، تاسو خو وخت په وخت کوټه تم راځي او هلته هم د ادبی ټولنو په غونډو کې برخه اخیسته ده، هغه کوم تند یا نیمګړتیا تاسو مسوي چې په نورو سیمو کې په ادبی غونډو کې ستاسو او دلته په ژوب کې نسته؟
مننه برکوال صاحب. مسله دا ده چې نور ځایو کې معنا خلک دلته لږ وخت ورته لري، کتابونه ورته ستاسو اولته په باقاعده شنه شستونه کاجی لیوی بل زای زوی ته میلمانه لیکوالان راځي. موږ ژوب د سلر پر سیډیو لیکوالان راځي هم ډیر کم راغلي، ته سیمینارونه کم کړی دي. موږ غوا لوی کار دا کړی چې بل سیمینار ته تللی التم تند مت کړی د دلته مرسته غ سہولت کم دي.
بس خان علم یار صاحب، زموږ په ادبی ټولنو کې اکثر دغه ګله کیږي چې زموږ شاعران او لیکوال لا تر اوسه پورې د نقد زغم نه لري. تا چې د ژوب د ادبی ټولنو په غونډو کې برخه اخیستې ده، څه فکر کوي چې اوس هم لیکوال لا د نقد زغم نه لري؟ کنه ستاسو په غونډو کې نقد کیږي پر د یو چا پر نثر، د یو چا پر غزل چې خبرې کیږي، هغه ته د زغم لري چې هر ډول نیوکه پر وسی او هغه وزغمي؟
له تاسو څخه مننه. زموږ د ژوب شر چې کوم ټولنې دي او کوم ادبیات دي او زموږ چې کوم ځینی سویا ده، د دې ټولو په رڼا کې چې په ژوب کې ما څومره ناشته کړې ده، که تنقید دي او که هغه مشاعرې دي که سیمینارونه دي که ادبی ناشتې دي، تقریبا زما په نظر تر ډیرو ځایو دلته مثبت دي. او دلته د دې وجوهات هم دا دي چې د زموږ د تنظیم نوي ډیر ښه ځوانان پیدا کړي دي او د زموږ د ځوانانو سره دوه خوشبختانه حادثې شوي. یو خو زموږ د ځوان لیکوال چې دي تقریبا غریب خلک دي او اکثره له دې ښاره ورکي، نو نورو ښارو کې دوی بیا هلته ادبی ناشتې کوي، ادبی خلک ویني، نو هلته ډیر څه زده کوي، دې ښار ته راوړي. او دویمه حادثه دا ده چې موږ ته تقریبا د ادب یو قدر را پیرزو کړی دی هغه دا ده چې موږ دلته تر اوسه پورې سیمینارونه د خپل ښار درې څلور لیدلي دي. نور نو زموږ هر ملګری چې وږغه یې لس سیمیناره پنځلس سیمیناره هغه لیدلي دي او هغه کتلي دي هغه د بار کتلي دي او په هغه کې د هغوی سیمینارو په توسط سره یې ډېر خلک لیدلي دي بار د هغوی څخه یې ډېر څه زده کړي وي